الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون روي من سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد ظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر في ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوع من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر صواب الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن من فطر في صائما كان له مغفرة لذنوبه ويذكر رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسكة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لازمه حتى يدخل الجنة وهو شهر أول رحمة وأوسط مغفرة وآخره يدخل من النار ومن خفف عن مملوكه في غفر الله وأعتقه من النار صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم عزت مندم ياندو خياندو مشرانو كشرانو خوغو امزولو دا اغا خطبه دا چه رسول کریم صلى الله عليه وآله وسلم د شعبان په آخر کې د رمضان شریف په باره کې ورکړی و تاسو لوګ سوچ کوئ چې څومره مختصره ده لیکن څومره جامعه ده چې په دې کې هغه ټولې غټې خبرې رالې چې کوم د روژو په باره کې راځي او موږ ته به د هغې نه رهنمایي ملاوېږي نور پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم په دې خطبه کې ارشاد و فرمایل دا سیزونه بالکل مونږ ته ذهن ته مخې ته راتلل پکار دي ځکه چې په دې باندې مونږه انشاءالله هدایت اخیستی شو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے خلکا بلا شبه تاسو باندې یعنی د لوی میاشتې سورې را روان دی د برکت والی د میاشتې او دا داسې میاشته ده چې په دې کې یو شپه داسې راځي چې هغه د زرو میاشتو نه بهتره ده یعنی لیلۃ القدر او الله جل شانو د دې میاشتې روجی فرض کړي دي او شپه یعنی د نفلی قیام دپاره نفلی دای چې یعنی مسنون قیام دپاره مطلب دا چې مقرر کړی دا ځکه چې دا تتو لفظ چې کوم دی دا سنت مقدسه پر هم راځي نو دا وخت کې د دې مطلب سنت مقدسه غزل پکار دی ځکه چې تراویح کوم دی دا سنت مقدسه دی او چا چې په دې میاش کې سنیک کارو کو د نوافل په یعنی حساب کې نو هغه داسې دی لکه جد د رمضان نه علاوه په نورو میاشتو کې فرض کار وکړو یعنی په روژه کې د نفل و ثواب د فرضو برابر ګرځي او چا چې په دې رمضان میاشت کې څه فرض کار وکړو نو هغه ته به د اویا فرضو ثواب ورکولی شي او دا میاشت د صبر شپه میاشت ده او صبر دا سیز دی چې دې بدله جنت دی او په دې کې غمخواري کیږي او دا داسې میاشت ده چې په دې کې د مؤمن رزق زیات کړی شي چا چې په دې کې روژه دار تا افطار وکړو یا دغه روژه ماتی بندوبست وکړو نو هغه د ګناهونه به معاف شي او دوزخ نه ورته نجات میلاو شي او دغه روژدار د ثواب برابر به ورته ثواب ورکړی شي حالانکه د دې پوجا باندې به د روژدار د ثواب نه څه کمی نه کیږي مونږ عرض کو چې یا رسول الله په مونږ کې خو هر یو کس داسې نه دی چې هغه د روژه دار باندې یعنی روژه ماته کړي. حضور صاحب فرمایل چې دا ثواب خو الله تعالی په لږو پیو باندې یعنی یو ګوټ پیو باندې یو کجورو باندې او یو ګوټ اوبو باندې هم چې چا روژه په چا ماته کنو د چا روژه چې ماته کنو هغې باندې دا ملاوېږي. ها البته کوم کس چې په مړخ کې ټپه چا باندې روټۍ وخوروله په دې میاشت کې په دې تاریخ نو الله پاک ورته زما د حوض الله پاک به زما د حوض کوز کوثر نه سراب کی او بیا به جنت کې داخل دو پورې د تنده نه لګي. او یقینا دا معلومه ده چې په جنت کې خو تنده شته نه. نو دا داسې میاشت ده چې مطلب دی چې ګورې مطلب داسې عمل دی چې بیا به تنده نه لګي. او دا داسې میاشت ده چې د اول عیسه چې کوم دی یعنی عشر اول دا رحمت دی او منځنۍ مغفرت دی او آخري عیسه یې د اور نه خلاصې دی. او چا چې په دې میاشت کې د خپل غلام یا د وینځې بوج کم کړو یعنی هغې نه خدمت اخستو کې څه کمی وکړو نو الله جل شانو به دی وبخي او د دوزخ د اور نبی آزاد کړي. کوم آیت کریمه چې ما تلاوت کړی د هغې مفهوم دا دی چې اے مؤمنانو تاسو باندې روجې فرض کړي شوي دي د دې رمضان میاشتې لکه څنګه چې مخکې خلکو باندې دا فرض کړي شوي چې تاسو بچ شئ یعنی د ګناهونو نه او د دوزخ د اور نه. تا سوچ گئی چې دې کې الله جل شانو ارشاد فرمایلی دی چې پت یعنی تاسو باندې روجې فرض کړي شوي دي لکه څنګه چې تاسو نه په مخکې خلکو باندې فرض کړي شوي دي نه پته ولی چې مخکې خلکو هم د رمضان شریف روجې نه سره. او دویمه خبر دا ده چې د دې ثمره چې کوم دغه دا ده چې انسان ته تقوا حاصله شي یا د روجې د تقوا حاصلولو په نیت باندې ساتل پکار دي. په یو بل آیت کریمه کې الله جل شانو فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. تاسو آگاه شئ چې دا بشکه د الله دوستان چې دي نه به هغوی باندې غم راځي او نه به هغوی یری پسې راګوي. او دا به ولې وي ځکه چې دوی به ایماندار وي او دوی به تقوا حاصله کړي. دې مطلب چې مؤمنان کله تقوا حاصله کړي نو هغه الله ولی شي. او چونکې د رمضان میاشته کې الله پاک ورته دا علت بیان کړی دی چې د روجو علت دا دی د روجو وجه دا ده چې دا تقوا په دې باندې حاصل کړی شي. نو مؤمن چې کله تقوا د روجې په ذریعه باندې حاصل کړي نو دی ولی الله شي. ظاهره خبر ده چې دا روژه چې کوم دا د ولی کېدو میاشته ده یعنی په دې کې انسان ولی کېدی شي الله پاک دې مونږ خپل ولی جوړ کړي. خو دې دپاره پکار دی چې مونږ هغه شان روژې ونیسو څنګه چې پکار دی. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا چې روژه چې کوم دا یو عمل دی چې په دې کې درې سیزونه بند کړی شي یو خاص وخت دپاره یعنی خوراک څښاک او مباشرت. دا درې سیزونه چې د نفس ډېر زیات مطلوبه سیزونه دي دا په روژه کې یعنی د سهار نوالې دا یعنی سبا صادق نوالې تر ماښامه پورې د نور ډوبېدو پورې دا ممنوع شي. دا درې کار به بالکل نه کیږي نه به خوراک وي نه څښاک د مباشرت. نو چې کله دا درې حلال سیزونه مڼې کړی شول نو د حرامو سیزونو چې مخکې نه حرام دي به څنګه خلک کلال وګڼي. نو دې لحاظ سره چې څوک دا درې سیزونه نه مڼې شي لیکن د دروغو نه منی کیږي، د غیبت نه منی کیږي، د بد نظری نه منی کیږي. نو دے اصل کہ دے صرف روزہ پظاہر بانی سی، لیکن دے دے حقیقت ورتن ملاوے گی، فاقہ ورتا سرش. نو دے لحاظ سرا چکم دے نو منگ تا دے مطلب معلوم دل پکار دی، چکل منگا روزہ نسو نو پدیس دری سزون علاوہ بمنگا نور چپا بندیانی دی مخ کے نا آغا خوب کم از کم منو. یو ځل حضور صلی اللہ علیہ وسلم په وخت کې یو دو ښځو باندې روژه ولګېده. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ته اطلاع وکړه شوه، نه ورته یو لوښی واستول چې په دې کې دی کیو کی چې کیو کنو پاک کې د غوښې قتلې دا راوغورځېدې، حالانکه غوښه نه خوړلې. حیریانې وې چې دا څنګه چل دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ته پوس وکړی شو، هغه فرمایل چې دی روژه د حلال سیزون نه خو نیسله، لیکن د حرامو نه ځان بچ نه کو. او دوی چونکې غیبت کړی و، یعنی غیبت چې کوم دی قرآن پاک کې د مړ روړ غوښې خوړل دي، الله پاک دا متمثل کړ. نو دې لحاظ سره موږ ته دا پکار دی چې دا روژه موږ داسې طریقې سره ونیسو چې پکې د دې ناجایزو سیزونه موږ ځان بچ وساتو، بیا زموږ روژه روژه ده. بل ماشاءاللہ د تربیت دو اجزا چې کوم دي ډېر واضح دي، هر څوک پرې پوهېږي. یو د نفس اصلاح ده، یعنی نفس قابو کول دي. او بل د زړه صفائی ده، پاکی ده. هغه ګندګي چې کوم د نفس نه ورته حاصله شي وي، هغه گندگی لري کی. یا په دویم الفاظو کې فجور نزان وساتی او تقوا پر لړکې پیدا کی. نو الله جل شانو د نفس د اصلاح لپاره چونکې مجاهده پیدا کړي ده، او مجاهده چې کوم دی په دې کې بذات خود موجود ده، ځکه چې د نفس کوم ډېر مطلوبه سیزونه دي، یعنې دا درې دې باندې پابندي ده په دې کې. نو چې دا مجاهده سکو کې، نو د دغه نفس د خبرو منلو ته تیارېدل شروع کی. نو د نفس علاج په دې کې په دې طریقه دی. او بل د زړه علاج چې کوم دی، ذکر په ذریعه باندې وي. نو قرآن پاک بهترین ذکر دی. قرآن پاک ومن آرز عن ذکری، دینا مفسرین مطلب اخلي چې چا د قرآن نه اعراض وکړو. او دا قرآن چې کله په خا واس کې په منځ کې یو کس اوري، نو د پړه باندې براه راست اثر کوي، خو چې غافل نه وي. نو الله جل شانو دې د موقع چې کوم دی موږ ته راکړي ده چې په تراوو کې یو ځل ختم کول د قرآن دا سنت دی. نو چا که په قرآن په تراوو کې واورېدو یا وی ویلو، د دې قرآن برکات ورته حاصلېدل شروع شي، یعنی له صفا کېدل شروع شي. او بل په دې کې یو ډېر لوی نعمت بل دی چې په دې کې یو شپه ده، لکه څنګه چې حدیث شریف کې مخکې راغله چې هغه شپه چې کومه ده هغه د زرو میاشتو نه افضله شپه ده. مثلا یو کس دی په دې شپه کې یو سپاره تلاوت وکړو، نو دا داسې شوه لکه چې ده په زر میاشتې پاره شپه کې یو سپاره تلاوت کړی دی. دې لحاظ سره دا ډېر لوی سعادت دی. د یو میاشتې نه درې اتیا کاله جوړیږي تقریبا. نو که لس کاله چا دا لیلة القدر ملاو شو، نو 830 سال شو، یعنی 810 کاله شو. او که شل کاله ورته ملاو شو، 1480 کاله شو. او که 10 کاله ورته ملاو شو، تقریبا 2500 کال نه سوا شو. تاسو سوچ کوئ چې څومره ماشاءالله د یو شپې په زیرې باندې مونږ عبادت ثواب حاصلولی شو، داسې نه شي حاصلولی. اوس سوال دا دی چې آیا مونږ دا لیلة القدر حاصلولی شو؟ نو په دې کې یو عوامي سوچ دی او یو مطلب دی چې زمونږ واقعي حقیقي سوچ دی. عوامي سوچ د خلکو دا دی چې دا لیلة القدر چې کوم یو لمحه ده او په دې کې رڼا وي او خاص کار وي، بس هغه یو لمحه وي تیره شي نو په هغې کې چا څو غوښتل نو بس هغه ملاوېږي. داسې نه ده، ځکه چې قرآن پاک کې چې کوم صورت کې دا راغلی ده، ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها من رب من کل امر سلام و حتی مطلع الفجر. یعنی په دې کې الله پاک قرآن نازل کړی دی او دا شپه چې کوم دی نو تر سبا سهاره پورې وي، سبا صادقه پورې وي او د غروب افتاب نه شروع شي، ځکه چې لیلا دا د غروب افتاب نه شروع کیږي. نو دا یو لمحه نه ده، پوره شپه ده. نو که چا په دې شپه کې مثلا دا فرض مونځونه دي دعا، یو د ماښام مونځ دی یو د ماسپښین مونځ دی، که دا ماشاءالله که سړی وي تقدیر الله سره وکړو نو ده ته ډېر لوی احساس سره شو دې شپې، او ښځو که په خپل وخت باندې وکړو او تراوی ورسره وکړو دې ته ډېر لوی، دې ته ډېر لوی مطلب دی د شپې سه ملاو شوه. باقي خو نوافل دي، نو هغه نفلي عبادت چې څومره بنده کولی شي، نو په دې کې که څوک ذکر کوي او که تلاوت کوي او که دعاګانې کوي او که درود شریف وایي که استغفار وایي، نو یقینا د دې ټولو عبادتونو ثواب ورته دغه عمره ملاوي، لکه څنګه چې بیان شو. نو دې لحاظ سره مونږ ته د دې د حاصلولو پوره کوشش کول پکار دي، مونږ په دې باندې عمل وکړو او ټولو کې اسانه طریقه او ښه طریقه دا چې په دې کې اعتکاف وکړی شي. اعتکاف د شلم رمضان غروب آفتاب نه شروع کیږي او چې کله د اختر شپه شي نو به د ماښام په وخت باندې ختم شي، د غروب آفتاب په وخت ختم شي. نو دا اعتکاف چې کوم دی، چونکې داسې عمل دی چې دا که بنده اودم وي نو هم دا جاری وي، نو لہذا د ټول شپې ثواب ورته ملاوی شي. او اعتکاف کې چونکې خلک د عبادت لپاره مطلب دا چې ناس وي نو یقینا د عبادت توفیق هم ملاو شي، او د تراو توفیق او د قرآن پاک د اورېدو توفیق، دا ټول توفیقونه ورسره په آسانۍ سره ملاو شي. نو لہذا اعتکاف که مونږ وکړو نو دې سره به ډېر آسانه شي. کومې ښځې چې اعتکاف کول غواړي هغه اعتکاف د سړو نه هم آسان دی، ځکه سړی خو به جومات ته ځي، خو دا جومات لو ضرورت نشته، دی په خپل کور کې یو ځای ته جومات وایي چې دا زما جومات دی، او بیا د پای کې اوده کېږي، پای کې د خوراک څښاک کوي، پای دی کې چې کوم دینو عبادت کوي صرف رفاجت دپاره او دغه دپاره چې کوم دا یعنی داسې کار دپاره چې کوم دی چې هغه لازمي دی او هغه دلته نه شي کېدی نو هغې دپاره تللی شي، باقي چې کوم دی نو بس په هغه وخت کې دی چې کوم دی په هغه ځای کې دی ناسته وي. نو ښځې ډېر زیات آسانۍ سره اعتکاف کولی شي. الله پاک ته مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ په دې کارونو باندې عمل وکړو، او انشاءالله ولعزیز د دې په باره کې به نور هم خبرې کیږي. البته یو اهمه خبره کومه چې زمونږ ویب سایټ باندې ماشاءالله د پاکستان د ټولو ځایونو د سحر او د ساری د پیخمنی او د افطار نقشې تیار کړی شوي دي تسکیه ڈاٹ او آر جی باندې، نو هغه تاسو ډاؤنلوډ کولی شئ د خپل خپل ضلع د خپل خپل تحصیل دپاره، او په دې باندې عمل کول پکار دي، ځکه چې نن سبا په مارکیټ کې داسې هم دغه راغلي چې په غلط طریقه باندې چاپ شوي دي، او دا مونږ چې کوم چاپ کړي په دې باندې د مفتیانو دستخطونه موجود دي. الله پاک ته په دې عمل توفیق راکړي. وما علینا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، واتوب علينا إنك أنت الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برحمته.